د بی ډیوا د دې ماخمنې خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټکی. د پاکستان په کراچي ښار کې یو ځل بیا په چینایي وګړو مرګونې برید شوی دی چې د پولیسو په وینا یو پکې مړ او دوه زخمیان شوي دي. په فوري توګه چا د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې د ناامنیو او هدفي وژنو په ضد د احتجاجونو وروسته د پاکستان سینټ په سفران سټینډینګ کمیټه کې د قبایلي ضلعو د امنیت په اړه بحثونه شوي دي. جزئیات به تاسو سره شریک کړو. ملګری ملتونه وایي طالبانو چې د امن قائمولو او حکومتداري په اړه څه وعدې کړې وي په کې ناکام شوي دي. د امنیت شورا په غونډه کې د طالبانو عامرانه حکومتداري هم غندل شوې ده. طالبان د امن او استحکام دعوه کوي. او په ایران کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو دوام. د قهرجنو مظاهرو لړۍ شیراز ښار ته هم وغځېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د احتجاج کوونکو د ټکولو له امله په ایران حکومت سخت تنقید کړی دی. سړی مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د ویو ای د روانو چارو دغه خبرونه ز فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. اله دا تر پای از موږ سره مل پاته شي. د پاکستان د سند صوبې په سرکار کراچي کې په چینایي وګړو وسلوال برید شوی او پولیس ویلي چې په دې برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. جزئیات باز مو خبريال ذوالفقار بیٹنی را سره شریک کړي چې اوس د سید اسکایپ د طریقه د کراچي ښار نظمو پروګرام کې موجود دی. ذوالفقار بیٹنی سړی مشه په خیر اغلې زموږ پروګرام ته
ستړي مشه فواد
صاحب سلامات اوسې. اول که دارته وای چې د پیخي تفصيل څه دی تاسو ته څه معلومات ترلاسه شوي دي چې دا بریټ څنګه په څه ډول چیرته څه وخت تر سره شو؟
فواد صاحب کدا بریټ پاره زوم نن مازیګر سره نیمه بجو شاوخوا د کراچۍ صدر سیمه کې د غاخونو یو کلینیک وو چې کم دغه چینایي وګړو چلولو او پولیسو په وینا دا چینایي وګړي چې کوم سرویشتو کالون رسی دلته په کراچۍ کې میشتي او د تیرو 25 نه تر 30 کالونه دغه کلینیک چلوي او د غاخونو درملنې د غاخونو صفایي دغه کار به کوو. د غوښنۍ وګړو سره وای چې پاکستان نېشنلټی هم وا او د ډوول نېشنلټی چې کوم ورته وایو هغه وګړي وو. نن مازیګر د پی خرمست شوا چې پولیسو ویل چې یو تن چې د سکلن وو هغه د غاخونو د صفایي په بهانه د کلینیک ته ورغلی او چې کله د وار راغو نو هغه وخت د خپل تمانچا رئیسلی او درې ډزو نه کړی دي. اغه دریو ډزو کې د کم د کلینیک چې کم مالکان وو خزا او هغه خاوند چې کم ډاکټران وو درملنې به کولې هغه ټپین شوی او یو کارکونکي چې د سره واغام چینایي وو او ورسره د پاکستان نېشنلټی هم وو هغه پکې وژل شوی ده. پولیسو بیا ویل چې د پیخي ورسته مړی چې کم دی هغه د کراچۍ سیول روختون ته وړي او دا کم ټپیان وو دای د کراچۍ جنا روختون ته وړي وو ځکه چې دا ټپیان چې کم وو یا زخمی چې کم خزا او خاوند وو دا په خېټه کې په ډزو لګیدلی وو نو ډاکټرانو لخوا ورته ویل شوی وو چې دې سیات یا حالت کریټیکل دی او دې باید آغا خان روختون ته یوړل شي او دې مهال دې په آغا خان روختون
کې دي
او
درمل نه
روانه ده. جی
فلاتس د بریټ کون کې پاته لګیدلې ده کنه تکسیدلې دی نیول شوې دی څنګه دی
فواد صاحب ک د بریټ کون کې پاړه وو ام پولیسو وویل چې یو تن چې کم دی څا شواهد تر اوسه تر لاسه شوې دي یو تن وو چې کم د بریټ کړای ده خو تر اوسه پوری چا ذمہواری نه ده منلې. لدین وړاندې کزه خبر او کم په کراچۍ پونتون کنفیوشس انسټیټیوټ تر مخه په یو ویګن ځانمرګې بریټ شوی وو خداغي پیخي ذمہواری د قانون لری ګرځول شوې ډلې بي علي منلي وا چې په کم برید کې درې چینایي خودون کې وژل شوی وو. د غسي دلته په کراچي سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار باندې هم برید شوی وو او ورسره د چین کونسلګری باندې هم برید شوی وو خداغو پیخو ذمہواری قانون لری ډلو قبول کړي وا په تر اوسه پورې د دغه پیخي څه چا ذمہواری نه قبول کړي خو پولیس وایي چې دا به د وخت نه وړاندې چې مونږه دا ذمہواری بیماری چا په غاړه کو خو په لټنی روان دي او وای چې دا تیر وختونو کې کمی پیښې دلته چینایي وګړو باندې بریدونه شوي دي، په دې نظر به ورته ضرور ګوري او په لټنی به کوي او چې څه نتیجې مخې ته شي به منځته راوړي. جی فواد صاحب،
ډیره زیاته مننه د دغه معلوماتو نه مو چې موږ سره مو شریک کړل. ذوالفقار بیٹنۍ سلامات اوسئ.
مننه، ډیره مننه.
پرون یعنی د سپتمبر په 28مه نیټه د پاکستان د سنت په سفران سټانډینګ کمیټه کې غونډه شوې چې پکې په قبایلی ضلعو کې د امنیت او هدفي وژنو د پزیاتیدو باندې خبرې شوې دي. دا چې په دې غونډه کې څه ویل شوې او نتیجې څه وه، په دې اړه تفصیل د دیوا خبریال ارشد مومن په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې وړاندې کړل چې دا د یو ځل بیا ساسو پامورته راګرځي.
نصرالله صاحب، دی جنرل باجوا چې کوم دا خبرې کړې دي هغه نن په راول پنډۍ کې د کور کمانډرانو چې کوم اجلاس دا خبرې کړې دي او هغه دا خبرو مو ده کړې ده د اشتیار لخوا چې کوم بیان دا غلې دي چې د دې تشکیلات چې کوم دي د ترهګرۍ خلاف چې کوم قانون پورته کول دي د دې ټول تشکیلات تیار دي او دوی به په هیڅ لوم دا اجازه ورنه کوي چې په یو په دې علاقې کې تر دې مقبله سور کړل شي. نو سلاسه د تاسو ته دا خبر وکم چې دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې نږدې کې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د ترهګرۍ یو شمېر پېښې شوې دي او په دې کې مهمه چې کومه په ټولو کې وروستۍ پېښه دا هغه پولیسان کې شوې ده چې تقریبا یو ویشت چې کوم پولیس چې کوم پوځي عسکر دي هغه په کې ټپیان شوي یو دا غی پلم دا هغه طالبانو هغه ستدا. نو دا په دې وخت کې ډیر مهم وخت دی چې په کم کې د دې د بیان مخې ته راغلي دي. جینوس لاسه
صحیح اشرف مونږ به طرف ته تاسو د ارمی چیف خبرو وکړه چې د اندېخنې خودلې د ویا د منلو وړ ورته نه دی ویلې، خو بل طرف ته د سنت د قائم د سفران د قائمه کمیټې غونډه کې هم د خبر پښتونخوا د قبایلی زلو او بیا د خبر پښتونخوا کې چې کم د امنیت او د هدفي وجنې په دې باندې اندېښنې ښودلي، دغه څه تفصیل لري؟
نو فلاسه څنګه تاسو ته پاتہ ده تیر ورځ د سپرن سټینډینګ کمیټې چې کومه دا اغي اجلاس ته بللې او په هغه کې د باجول نه د سېنات چې کوم کړي دي هدایت الله هغه یو پوښتنه راپورته کړې و چې په قبایلي ضلعو کې بیا په خصوصي توګه په باجول کې د تیر ورځو نه د هدفي وجنې نو چې او د نړیوال دغه سنوري د پدامې پیښې چې کوم دي هغه ډېر زیات شوې دي. په دغه لاره باندې دوی د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس چارواکي دي هغه را بللې د دغه علتونه پوښتلي وو. زما چې کله وی سره دغه خبرې کې دي نو هغه ویلي چې یاره د دې علتونه پولیس ورته دا ویلي دي چې په قبایلي ځینو کې د پولیسو شمیر چې کوم دی هغه د صوبې د نورو برخو په نسبت باندې ډېر کم دی. دوی ته په اول کې دا ویلي شو چې کله قبایلي ځینې په خیبر پښتونخوا کې ورګړي دي چې دلته به شل زره نږدې شل زره پولیس چې کوم دي هغه به نوې برتي کول کېږي، خو نه هغه پولیس برتي شوي دي او نه چلته کمې تانې دي. کوم پولیس دي هغه ته هغه څه تربیه ورکړل شوې ده او نور ته هغه څه وسیله ورکړل شوې دي. نو دا پوښتنې چې کوم وي دا د سېنات په دغه سټینډینګ کمیټې په اجلاس کې دا راپورته کړی شوی وي.
صحیح اشرف مونږ تاسو په لومړني جواب کې کومه خبره وکړه چې د ارمی چیف او هغه بیا دغلطه رستۍ چې کمبریج شوه ده نو هغه په شمالي جنوبي وزیرستان کې تاسو ویل چې هغه یوش کسان د پاکستان ارمی هغه زخمیان شوې دي او د غبرید کې یو طرف ته دغه ذمہواري هم تاسو ویل طالبانو منلې ده. نو یو طرف ته طالبانو سره مذاکرات روانو بیا د هدفي بریدونه سیوا شوې دي، ارمی چیف هم په دې باندې د نمنل وړ بنلې ده او سنت کمیټې به هم اندېښنه خودلې ده. څه صورتحال څه ده په ځمکه باندې؟
نو سله سب د سیدا چې کله په اکتوبر کې د طالبانو سره د پاکستان حکومت د دې خبرې کې دي دوی درې میاشتې ډزبندي کړې و. خو دغه ډزبندي د سپتمبر په 2 مڼېټه باندې د طالبانو لخوا په لومړي ځل باندې بیا د بریدونو چې کوم ځمواري اغستو لړې و هغه پیل شو. تر نن د دویم تاریخ نه تر نن پورې د دیشتو نه زیات د سیبریدونه دي چې دا غیپلا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان هغه په غاړه باندې اغیسته ده. یو دویم دا چې کله نه دغه حالات چې دې طرف ته راغلي دي نو په سوات کې بمی چودنې شوې دي، هدفي وژنې شوې دي، دغه سی په ډیر کې تاسو ته پته ده چې کوم ځای ایم این ای او پاغه باندې برید شوی او په باجوړ کې دوه ورځې وړاندې چې کوم پولیس عسکر وو پاغه کې یو عسکر وژل شوی او یو زخمي وو. دغه باجوړ د برید پړه چې کوم دا هغه دایښ ته لپاره غاړه غستې وه. دې تر څنګ په خبر کې په پولیس چیک پوسټ او په دې باندې بریدونه په اف سی چیک پوسټ باندې بریدونه شوی وو. دغه سی 13 ورځې وزیرستان کې د غزان مرګي بریچ شوو. نو دا ټول یو طرف ته کوم مذاکرات روان دي خبرې اترې کیږي، خو بل طرف ته ورسره ورسره د طالبانو لخوا چې کوم د غیزی مواریان اخلي د غوی لخوا بدون امر روان دي. په دې اړه د پاکستان حکومتي جی
ډیر زیاته مننه کوو. څنګه تاسو خبر وکړه شد مومن صاحب د معلوماتو او د دغه وخرا کولو یو جهان مننه.
خوشاله حسین عبدالله صاحب ډیر.
د دیو سره اوسئ.
یا هم بخیر اغلی. د امریکا په نیویارک ایالت کې د مسلم والنتیرز فار نیویارک نومي یوې غیر دولتي ادارې په پاکستان کې د روسي سیلابونو او لاملې درمنځ شوی ناورین لعمله په البته په دې اړه د پوهاوی لپاره یو خبری غونډه جوړه کړې و. په دې اړه نور معلومات د وی او ای خبريال انشمنپټي په یو ریپورت کې برابر کړی چې تاسو ته یې د ډیوه همکار عابد حسین وړاندې کوي.
د امریکای د کانګرس ډیموکراټیک ګوند غړي کیرولین مولونی او نور عوامي شخصیتونه د خالی شنبه په ورځ د نیویارک ښار په روپرت پارک کې موجود وو چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې سرګندونه وکړي او د موسمي بدلون په اړه پوهاوی خپور کړي.
کانګرس خبرګون خوده لري. صدر بایدن په پاکستان کې د نورین سره د مرستې لپاره د سلو میلیونو ډالرو د ځانګړي کولو د هڅو کوشش کړي او یو اس ای ای ډی د رضاکارانو او د مسلکي کسانو د یوې ډلې مشري کوي چې پاکستان ته ځي. مونږ په ټول هیواد کې د ټولنې دا ډول غونډې لرو او په دې ټینګار کوو چې مونږ یو نړۍ یو ځمکه او د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره یو ګډ مقصد لرو.
زما نکانه د ملتان څخه ده. نو کله چې زه ګورم چې دا مهال څه پیښیږي او د هیواد دریمه برخه د اوبو لاندې ده، شپږ میلیونه ماشومان مرستې ته اړتیا لري. د هغه وخت دی چې موږ د یوې نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای ودرېږو او د پاکستان سره مرسته وکړو.
دوی د مرستو غوښتنه هم کوي، کوم چې به سیلاب ځپلو ته د متبرو خیریه ادارې چې په سیمه کې د مرستې په کارونو کې بوخت دي د لارې واستول شي. په نیویارک کې د مسلمانانو او رضاکارانو تنظیم مسلم والنتیرز فار نیویارک د دې خبری کانفرنس ګډ قرباتو وکړو.
پاکستان د داسې د باهي سره مخ دی. 3.5 میلیونه خلګې بې ځای سوي دي، نږدې 1400 مړه سوي چې 1400 ماشومان دي. زه په خپل دوه ماشومان لرم، نو زه د دې درد احساسولای سم.
لکه څنګه چې د نړۍ تودوخه لوړیږي، ګرم هوا کولای شي ډیر رطوبت وساتي، دا د پاکستان په شان ویجاړونکي باران پیخې رامنځته کولو احتمال لري. د ستونزې د کنټرول لپاره ملونی وایي چې نړۍ باید د موسمي بدلون سره مبارزه وکړي او هغه وایي چې امریکا اوس د دې مبارزې مشارکې کوي.
مونږ ورسره مبارزه کوو. مونږ د بیا کارېدونکو انرژي په برخه کې د 1500 میلیونه نه ډیر د ټیکس کریډیټ لرلو او د موسمي بدلون سره د مبارزې لپاره 315 میلیونه ډالر لرو. مونږ په بجلی چلیدونکو موټرو ته روان یو. زمونږ شخصي صنعتونه برقی موټرو اړخته روان دي. مونږ په موجوده بجټ کې خپل د پوسټل ګاډي برقی موټرو کې بدلو. مونږ په ټول هیواد کې د چارج کولو سټیشنونه جوړو. مونږ په دې 1500 میلیونه ډالر خرج کوو. مونږ د نورو هیوادونو په مقابله کې خپل زهرجن ګیسونه راکموو.
د غونډې دپاره راټول شو د موسمي بدلون فعالینو او قانون جوړونکو خبرداری ورکړو چې که د نړۍ د تودوخې کچه لوړېدو دوام وکړو نو په پاکستان کې راغلي سیلابونو په شان سیلابونه به په نړۍ کې نور هم عام ډېر سخت او پراخه شي. عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
وی او ای ڈیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
پاکستان کې د وروستیو سیلابونو وروسته کروندګرو یو ځل بیا په خپل سر د کروندو د ځمکو آبادول پیل کړی دی. دغه کروندګر وایي دوی ځکه د حکومت د مرستو تمه نشي ساتلی چې یا به ورته ترلاسه شي او یا خو به په دوی د ځمکو د اجارو پیسې راوړي. چارواکي وایي د سیلاب اغیزمنو کروندګرو ته به د خاورو، څارویو او تخمونو په لړ کې مرستې ورکول کیږي خو دا به وخت اخلي. په دې اړه زمو خبريال ملک وقاص دا رپورت را لېږلی دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو سیلابونو له امله په لکونو اکړه د کروندې ځمکه ویجاړه شوې او په ځمکو کې تیار ولاړ فصلونه په لخو کې ډوب شوې دي چې اوس یو وار بیا کروندګرو په خپل خرچا د ځمکو آبادولو ته ملا تړلې ده. کروندګر وایي په کال 2010 کې د سیلاب وروسته هم دوی سره د مرستو وعدې شوې وې نو د هغې په تمه ناست وو. نو نه ورته مرستې ورکړی شوې او نه یې خپلې ځمکې آباد کړې نو ورسره نور هم تاوانی پاتې شو.
نقصان خو تقریبا زموږ 1500 لک روپۍ شوی دی. او بل ورځ یو ډایرکټر صاحب راغی دلته کې لګیا ما ټریکټر باندې پټېړلو نو ما ته چې یاره ستاسو دا پټي خو سم دی مودیا جو بالکل سم دی خدا موږ سم کړل کم از کم دا تاسو وینه ټریکټر لګیا ری تقریبا چې یاره لکه په یو اکړ باندې هغې وی چې یاره موږ تاسو له دا کو هغه کو کنه نو په دې باندې کم از کم د یو زمیندار نه تپوس کوو نو په 20-25-30 هزار روپۍ صرف په ټریکټر او په بلیډ باندې خرچه را او تر نن ورځې پورې یو حکومتي لکه بس دغه زراعت والا راشي وګرځي روګرځي خپلو ګاډو کې او دغه کې د حکومت خرچو کې واپس ګاډي ته خېجوځي.
کاروندګر د ځمکو په آبادولو کې بوخت دي او د حکومت نه د تمې ساتلو په ځای په غیر سرکاري مرستندو ادارو باور لري. دوی وایي په تیرو سیلابونو کې ورسره ان جی او ګانو په وخت مرستې کړې وي او اوس یې هم ورته ځینې تخمونه ورکړي دي.
یاره چې سر اسې امدادو کې نو گزاره به پیشي خوشي وي کړه لا ابل کلم دوی داسې وي تیر دل سن 2010 کې دوی سور نه کړل خوره موره او دغه ان جی او والے موږ دا خوره راکړه غنمه راکړل او دغه ټریکټر راوستي هغه موږ سره خطاون کړو.
د زراعت د محکمې چارواکي وایي دوی حکومت ته د سیلاب ځپلو کروندګرو ډیټا ورکړي او ورسره دا وړاندیز کړي چې دوی ته تخمونه، داروګان او خور سره ورکړي شي خو دوی وخت نه دی خودلې چې دغه مرسته به کله پورې ورکول کیږي.
چونکې زمیندارانو ډیر زیات نقصانات شوي دي دا غو چې کم د آمدن ذرایع دي هغه ختم شوي دي نو کوشش زمونږ دا ده چې دا ورته فری اف کاسټ ملاو شي او دا یقیني شي چې هغه د دې کروندو کې د دې نه علاوه زموږ سره د ای ډی پی او د پی ایس ڈی پی لاندې خپل پروجیکټونه هم دي نو هغه کې زموږ هم کوشش دا ده چې یاره دې کمې دا ضلع چې دي دا کمې چې متاثر دي دې ته موږ لږ ترجیح ورکو زیات او د هغې لاندې دې ته په دې کې د تخم او د سبسیډي باندې هم دغه پروګرام شته سدا سي د سره هم سبسيډي لګ پاګه کې سب یو اکټیویټي ده هغه مونږ وایي چې د زلو کې مونږ وکړو.
چارواکي وایي دوی د کروندګرو د معاشي بدحاله نه خبر دي او دې سره چې د کوم کروندګرو زمکه ته لخې ورغلي دي نو هغه وی تبه ماشينري هم ورکوي
او بکیناستي زمیدار خپل هم لګیا دي زمکه جوړي مونږ به سره مدد کو او زکه ول مونږ دا 80,000 کړ د پاره یو پکیج خې دي چې دا چې کم نه نو مطلب دارې دا موږ به زمیدارو لورکو خو نن سبا تخم هم یو مسله ده سره ډیره زیاته ګرانه نو موږ مختلف چې کوم زمونږ ډون ریجن سای دي ای ته موږ ریکوست کوو چې تاسو موږ بدل ډیټا درکو فر د بینیفیش د لیست چې کوم سفر شوی دی تاسو ولا په دې مات کې لګ سره کې امداد وکړي.
کاروندګر غوښتنه لري دوی په معاشي توګه سیلابونو اغیزمن کړي دي ولې چې تیار فصلونه تباه شو او د ځمکو آبادولو نور توان نه لري، باید چې د حکومت لخوا دې په مرستو کې توندي وکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
تاسو د وی وی ډیوا د روانو چارو خبرونه په ټی وی ګورئ. په دې ورسی کې په خیبر پښتونخوا کې زرګونو کسانو ته د ډنګي تبې ناروغي لګیدلې ده. لبلې خو یو شمیر خلک وایي چې د وبا له خبرېدو وروسته د پاناډول ګولې په کافي شمیر هلته کې نمودل کیږي. د وی وی افغان سرویس خبریالې مسکا صافی د پیښور نه دا رپورت را لېږلې ده.
د ګرمې تبې د سړولو لپاره پر بدن ورته یخه ټوټک دی. دا ځوان د ډینګي تبې ناروغ دی. د ډینګي تبه د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ډیره په چټکیا سره خپریږي. د ډاکټرانو په وینا د ډینګي ناروغي یا ډینګي تبه د ایډیس په نوم د ځانګړې ماشې چې په ولاړو اوبو کې ژوند کوي د چچلو له امله رامنځته کیږي. د دوی په خبره د ډینګي ماشې سحر د لمر راختو او ماخام لوېدو په وخت ډیر فعال وي. د پیښور په لډي ریډینګ روغتون کې د دې ناروغۍ لپاره یو جلا وارډ جوړ شوی دی. ډاکټران وایي چې د دې ناروغۍ په لویو نښو کې لوړه تبه، د ملا درد، د زړه بدوالی او د وینې ټیټ فشار شامل دی.
بیسیکلی دی سولو ټایپس دی، فور ټایپس دی. ټول لکم دی هغه اے سیمټومیټک پیشنټ کې هغه کې سیمټمز ناراضي ٹھیک شو نو هغه کې داسې وی کې خالی بیډ باډي پینز او ډنګیو شي او بس ریکوري مو شي دې کې ټولو نه لیتھل کم هغه دی هغه کې ټولو نه زیات سیمټم یې هغه کې ټول باډي پین سیویر یعنی هغه کې دردونه یې بدن باندې هغه کې پوزې نه وینا راتلې شي هغه کې تش متیازې کې وینا راتلې شي هغه سره ګردې فیل کول شي یعنی دومره لیتھل دی یعنی کې دومره لیتھل هغه یعنی خطرناک کې دی شي او هغه سره باډي هم کې دی شي.
پروختون کې بستر شوی د ډنګي تبې ناروغان خپل دردونه او روغتیاي وضعیت داسې بیانوي.
پرون مو باندې اول سړه تا بارغلا بیا ټینګی دنه سن زړه د دې نه خوږي د کلمو چې مو درد کیده بیا درا په نه والا غوالو بیا دوی ګنته خام بیا رو باندې ګرم تا بارغلا بیا بیا اندته مسلاوه زړه مو خوږي د کلمو چې مو درد کیده بیا درا په نه والا کیده بیا خاصو
ما ته چا ولا کله دا دغه وښور فاغل چې موږ په پندو دړکاو په ولا نه ورځ باندې ما ته تبې څه احساس نه چې په دې مو ورځ په هغه باندې ټول شپه مر باندې تبه و بیره باندې ورځ مو دې مزګری کې را باندې سه ګرمي را لاړ را نو خستان کې را باندې دې تبه و به په سار باندې ته یو لوکل ډاکټر او داغه سمې لاو.
د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر اوسه واکسین نشته او ډاکټران وایي چې د ډینګي څخه د ځان ساتلو لپاره احتیاط اړین دی. وای د درملنې لپاره ناروغ باید ډیر مایات یا د اوارس محلول وڅکي او د تبې درمل پیناډول کولای واخلي.
پیناډول یو داسې درمل دی چې عام خلک یې ډیر پیژني او دا درمل اوس په مارکیټ کې کم شوی دی.
په دې اړه د الارچ د درملتون مدیر عزیز الله وای پیناډول واحد درمل نه دی بلکې د ډنګي او عام تبې د درملنې لپاره دوی مریض ته نور درمل هم ورکولای شي.
کې د پیناډول شارټیج راغلی دی تھرو اوټ دی کنټری په ټول ملکي صوبه کې هم دا مسله د غیر مخه ده خو هغه کې دا وی چې لکه بالکل ختم شوی هم نه دی. د ډنګي مریضانو لپاره کې ان کیس موږ سره هاسپټل کې مریض داخل وي نو موږ متبادل تور باندې هغه تک نه ملوي موږ آی وی هم ورکولای شو انټراوینس انجیکټیبلز موږ ورکولای شو کبیا هغه نه ملويږي نو موږ انټراماسکولر انجیکشن هم موږ سره یو آپشن دی چې هغه اویلیبل دی.
د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې د معلوماتو لمخې په دې ایالت کې تر دې دمه 6,955 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته دي او وطن یې له امله مړه شوي دي. مسکا صاپی، امریکا غږ، پیښور.
او اوس هم د پاکستان سیاسي حالات د وزیر اعظم شهباز شریف د آډیو لیکس نو وروسته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ په وخت د خبرو ټیپ هم مخې ته راغلی چې په کې عمران خان او دغه وخت لوړپوړي حکومتي چارواکي دا منصوبه جوړوي چې څنګه د عمران خان د حکومت په ضد مخالفه ګوندونو د بې باورۍ تحریک امریکنۍ سازش ثابت کړي. پاکستان کې د سیاست مدارانو د پټو خبرو د راڅرګندېدو په لړ کې وروستۍ صورتحال څه دی؟ پیر ولایت شاه به یې موږ سره شریک کړي چې د سکایپ د طریقه همدا اوس په پروګرام کې موږ سره دی. پیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی زموږ پروګرام ته. سلامات اوسئ. اول که تا راته وایسي چې د عمران خان د نوي آډیو ټیپ په اړه ستاسو معلومات څه دي، پکې څه ویل شوي او په دې هکله د تحریک انصاف ګوند څه عکس العمل مخې ته راغلی که نه؟
زه خو اړومبې به دا ووایو چې په دې خبرو باندې چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د عمران خان مخې ته راغلي دي، نو ډېره مهمه غونډه لکه صاحب مخکې ترسره شوه، د قومي سلامتیا کمیټې غونډه وه او په هغې کې د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د ټولو ځواکونو مشران هم موجود وو او د استخباراتي ادارو چې کوم سربراهان دي هغه هم موجود وو. د هغې وروسته اعلامیه جاري شوې ده چې یو خو چې دا کوم ټیپونه مخې ته راغلي دي، په دې باندې د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثناء الله په مشرۍ کې د یو لوړپورې کمیټې جوړولو اعلان شوی دی. بله پریکړه دا شوې ده چې وزیر اعظم هاوس او د وزیر اعظم په دفتر کې چې کوم سیکیورټي کې داسې ځایونه دي چې هلته کې نیمګړتیاګانې دي، د هغې د لرې کولو پریکړه شوې ده. نه یوازې وزیر اعظم هاوس، خو چې څومره مهم ودانۍ دي او ریاستی او آئینی دارو دا غی با دا سیکیورٹی بیا جاج رستل کیگی. بلا تریکل دا شوی دا چی کم سائبر سیکیورٹی دا دا غی پا حق لپا دیغونڈا کی پا کتکل شوی دا چی دا سی دا مخی نا کم قانونی سی لیگل فریمورک یا اڈانا نیشتے دا قانون وزارت تا ویلی شوی دی چی بلی اکلا آغی دا قانون سازی پارا سپارخت نروان دی پلی دا خود دا کمیٹے اعلامیو ترسو چې د عمران خان د ټیپ تعلق ته نو عمران خان باغې کی خبرې کړې دي د خپل داغه وخت پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره، او دوی داوه دا کوي پی ټی آی او عمران خان چې هغه وخت کې د پاکستان کوم سفیر او په امریکا کې اسد مجید او داغه د امریکني سفارتکار سره یو ملاقات شو، نو دوی دا داوه کوي چې په هغه ملاقات کې ورته هغه سفارتکار د امریکای سفارتکار ورته دا دړک ورکړ وا عمران خان تاسو لری کې وزارت روزمانه او بل وزیر اعظم راشي نو بیا د پاکستان او د امریکای اړیکی په ځای کې دلی شي، او په دې اکل دي دا وایي چې پی ټی آی او عمران خان چې مراسله دوی ته ملاوي شي وا د اسد مجید د طرف نه، نو هغه مراسله په حق عمران خان او اعظم خبرې دی، او بلکې اعظم خان ورته په خبرو کې وایي چې په دې باندې موږ یو میټینګ راوبلو او پاره کې با د خارجه وزیر عمران خان ته وایي چې ته به شو زه به شم، او عمران خان ورته په جواب کې دا وایي چې او موږ به دا سوکو چې په دې مراسلې نه وخت خپل سیاسي ګټې پورته کو، خلکو ته دا بیانیه وړاندې کو چې امریکا د امریکا نوم مناخلو وایي به چې بهرنی سازش دی، د دې لپاره یو سازش رنګ ورکو. نو دا خبره مخې ته راغلې دي او بیا مهمه خبره دا ده چې عمران خان د خپل دغه غږ او د خپل دغه خبرو ستردید هم نه کړی. جی، او د عمران خان چې کوم مرګون دی هغه دا راغلی دی مخته چې عمران خان دا غوښتنه کړې ده چې اوس د حکومت ته پکار دي دغه مراسله چې ده نو دا عامه کړي چې په دې مراسله کې سم دي دا عامه کړو. عمران خان وایي چې زه اوس هم په خپل دغه خبرو باندې ولاړ یم.
او پیر صاحب، د دې نه وړاندې هم د نورو حکومتي چارواکو آوازونه هم خپره شوي دي. د پاکستان مطبوعاتو کې څه ویل کیږي چې د دغه قسمه آډیو یا غږیزو ټیپونو خپرول د چا کار دی؟
پدېمان خو زمونږ نن دویم ورځ د چې خبرې کیږي په میډیا کې په باس روان دي او څېړونکو دا خبره کړې چې اسې حقوق د لشینو د وزیر اعظم اوس کنټرول د سیویلین استخباراتي ادارې آی بی په کنټرول کې دي چې سونه کنټرول ویلاغه. نو زیاتره ګوت خدل تا پورته کیږي د ایجنسو طرف تم خو د پاکستان فوج سو واره دا تورن رد کړی دي چې کوم تورن بلګي چې د سیاسي چارو کې سلا سوخنه کوي یا سو مداخلت ساتي. او بل خبر سیډون کې دام کې چې دیږي اواز فوج ته ګوتو چتول به هم ټیک نو یا ایجنسو ته اغي ملکی سیاست مداران هم ذمہ وار ګرځوي او باغي کې اغي حکومت او اپوزیشن دواړه یعنی شهبا شریف پی ڈی ایم بیادی واکمن او عمران خان بیادی چې په اقتدار کې د اقتدار لپاره یو بل پس دونه راغست دا چې دوی په هیڅ باندې صرف نه کوي دوی هغه جنسو کې هغه خلکو سر تعلق ساتي چې دوی تارونه کوي دوی په اقتدار کې راولي نو زموږ دي سیاست مداران هم خو دغه یو خبر دوی دا کوي چې دوی پټو خبرو راتلو سره دا خبره ثابته شوې ده چې د پاکستان د ګامي سلامتیا سره تړلي ډېر معاملات چې دي خاص کر زموږ نو هغه د سکیورټي چې کوم دی دا هغه ناکامي پړاګه شوې ده دا پړاګه شوه چې وزیر اعظم اوس کې څه خبره او سم چې کوم دی هغه
او په دې کې د مرکزی حکومت د ری څه دی او د اډیولیکس په قضیه کې څه ګامونه تر اوسه اخیستي دي
اغه روان ما تاسو ته ویل چې وزیر اعظم شهبا شریف د کابینې سلامتیا کمیټه غونډه را بللې و دا غي اعلامیه جاری کړې شوې ده په هغه کې د درې واړو فوزونو مشران هم ناستو د استخباراتي ادارې دا اوس دا چې موږ خبرې کوو نو تقریبا یو سات روان دی هغه اعلامیه جاری شو او هغه اعلامیه کې دا ویل شوې دي چې مرکزی حکومت دا پریکړه کړې ده چې درانا ثنا الله په مشرۍ کې به یو کمیټه جوړیږي د دې پلټنې باندې یو خبره ده دا بل خبردار چې د وزیر اعظم اوس چې د سکیورټي چې کوم دمګړتیا غانې دي هغه په کوم تکلیف شې دي بریفینګ ورکړل شوی دی د استخباراتي دارو د مشرانو له خوا دې غونډه تا او دا پریکړه هم شوې ده چې د وزیر اعظم اوس او د مهم کابینې چې څونم ریاستي او آئینی ادارې دي اسلام آباد کې دا غي د سکیورټي بیا جاج غستلی شو چې کوم سایبر سکیورټي دا او دا غي حوالې سره چې د قانون مشتوال دي نو د قانون جوړول لپاره بیا د قانون وزارت ته هم ویل شوی دی چې هغه به
ډیره مننه ډیره مننه پیسه ژوندۍ اوسې پوره معلومات وړاندې کړ یا هم په خیر اغلی تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیلګری نړیوال ورځ په مناسبت انځوریز نندارتون جوړ شو چې مقصد یې د تصویرونو د لارې د خیبر پښتونخوا د سیلګری خایسته سیمې نړۍ ته خودل او د صنعت ته وده ورکول د نمایش د منتظمینو په وینا دوی هڅه کړې ده چې د تصویرونو د لارې اولس کې په هوایي راولي چې قدرتي ښکلاګانو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي. وقار احمد اسلام آباد نه دا رپورټ موږ ته را لېږلی دی.
د تصویرونو دغه نمایش د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې د لورې تابع شوی او چې پکې د صوبې د قدرتي خایسته سیمو تصویرونه نندارې ته ایښودل شوی وو. د نمایش تر اغله یو فوټوګرافر وای پر اغله سیلاب کې چې څه ډول نورو خلکو په سنسه شکل کې خپل مثبت کردار لوبولې دا ډول د یو فوټوګرافر هم ډیر مهم کردار جوړیږي چې د کیمرې په سترګو وستل شوی تصویرونه نړۍ ته ښکارا کړي.
معاشره کې چې څنګه نور خلک خپل خپل زیبانې د سیلاب حواله سره کردار ادا کول شي ندی کې د فوټوګرافر زم ډیر غټ اهمیت جوړیږي چې هغه شي نه د تصویرانو په صورت کې خلکو ته مخامخ کی او خلکو ته پته ولګي چې هغه ځای خلک په کم کم مصیبتونو ته تر مخه دي.
په خیبر پښتونخوا کې د کرونا او ترهګرۍ وروسته سیلاب د سیلګرۍ صنعت ته ډیر زیان رسولې دي. سرکاري چارواکي وایي د ټوریزم صنعت بیرته بحالۍ کې به ډیر کلونه لګي. د تصویرونو نندارې له راغلي کسانو وویل دا ډول دستوري تابع کول ډیر اهمیت لري ځکه چې عام اولس کې ډیر په غوره طریقه سره پوهاوی راتلی شي. باید چې د هیواد نورو برخو کې هم دغه شان نمایشونه وکړي شي چې خلک د موسمي بدلون او غیر قانوني ودانې جوړولو نه دي خبر شي.
د فلډز د لاس ډیر زیات نقصانات شو او خلکو کې یو نیگیټیو پرسپشن ډیولپ شوی دی. موږ به د فیډرل ګورنمنت ته او کی پی ګورنمنت ته دا درخواست کوو چې دا ټایپ اکټیویټیز د نور مینج کی او ارګنایز کی چې په ګڼ تعداد کې خلک شرکت وکړي او د کی پی کی اکانومي ریوایو شي ځکه چې ټوریزم یو پیلر دی د کی پی د اکانومي.
د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي په دې وروستو کې راغلي سیلابونو د صنعت ته ډیر نقصان رسولې دي نو ځکه دا ډول نمایشونه ډیر اهمیت لري.
چې کوم سیلاب سره سونه فلډ کې نقصانات شوي دي نو هغه شي دوباره ونه شي څنګه سند پهاړه باندې هوټل جوړ شوي دي ډیر زیات نقصانات شوي دي. د کلچر پروموشن لپاره مختلف فوټوز مختلف دغه چې ویل چې هغه زی د کیپی شو د نور صوبو شو نو هغه کلچر او هغه بیوټي چې کم دا کم سیاحتي مقامات دي هغه په پکچر په ذریعہ باندې هم دلته خودلی شوی دی.
د سیلګرۍ نړیواله رس پاکستان کې په داسې حال منځل شوی چې د سیلاب تباهي د ټوریزم شوبې ته ډیر تاوان رسولې دی او چارواکي وایي د شوی نقصانونو تخمینه لګولو کې مصروفه دي او دې سره سره سیلګری بیا شروع کولو لپاره صوبایي حکومت په تیزی سره ګامونه پورته کوي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د امریکا په سرکار واشنگتن کې د سی ایس آی ایس په نوم یو څېړنیز اداره نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د افغانستان په حوالی سره یو بحث کوربه و. په دې بحث کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټاماس ویسټ برخه اخیستې وه چې په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې وکړې او د امریکا د حکومت تګلارې بیان کړه. د دې غونډې جزئیات په زما همکاره سمینه احسن تاسو سره شریک کړی چې دا بحث یو ریډلی او اوس د اسکایپ د طریقه موږ سره په پروګرام کې ده. سمینه حسن، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني فوادله مې سه.
او سلامات اوسې. ټام وې سره چې نن کومې خبرې وشوې پیغې کې د افغان خود او جنکو په حوالی سره څه ویل شو چې ځکه چې د دې نه به پیل کو چې دا ډیره اهمه خبره ده نن سبا.
ډیره مننه کوم تاسو په دغه موضوع باندې د وخت راکولو او بالکل څنګه تاسو وی نن د امریکا د افغانستان د لپاره چې کوم خصوصي ځانګړی استازي د ټاماس ویسټ هغه په سی ای ایس کې هغه یو غونډه ته ورغلی وو، هلته کې هغه میلمه وو او په خصوصي توګه باندې د هغه سره خبرې طریقې کې دی. په تیر یو کال کې د افغانستان کې بدلیدونکو حالاتو په حواله سره د افغان خزو جنکو مسله پکې قصر کې وا او په دې د دې په اهمیت باندې ډیر زیاتې زور هم ورکړی شو، خبرې هم شوې. د پروګرام چې کم کوربه وو چې کم د سی ایس آی ایس نائب صدر دی نو هغه هم په دې باندې خبرې وکړې چې افغانستان که غواړي چې یو حقيقي ملک جوړ شي نو تر هغه پورې دا هدف نشي ترلاسه کولای تر څو پورې چې افغان خزو او جنکو ته د ملک په ترقۍ کې د کردار لوبولو هغه موقع ورنکړي شي، هغه ځای ورنکړي شي چې کم د دوی حق جوړيږي. د دې سره بیا ټاماس ویسټ د دې خبرې سره اتفاق وکړ او دا هم اویل چې دا یو ډیره اهمه موضوع ده. افغان خزې او جنکۍ، نارینه او سړی نه یوازې په افغانستان کې سیاسي بحث لیدل غواړي بلکې هغه د خپل کارونو، روزګارونو، د تعلیم لپاره هر ورځ خپل غږ هم ډیر په واضح ډیر په ډاګه باندې هغه پورته کوي او دا هم ویل چې د تعلیم د افغان خزو کې د تعلیم خبره کیږي نو هغه د روزګار د مسلې سره تړلې ده. دا دواړه د یو بل سره تړلې دي. که افغان خزو تعلیم وکړي او د روزګار او د کاروبارونو موقع ورته برابر نه وي نو بیا به هغه د خپل تعلیم نه څنګه ګټه پورته کی. دلته کې بیا هغه د امریکا د هغه ګام هم ذکر وکړو چې یو سپیشلم سپتمبر باندې چې کله د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه کېده او په هغه موقع باندې د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن یو انیشیټیو یا یو ګام یو الاینس اعلان کو. دغه الاینس تا الاینس فار افغان ویمن اکنامک ریزیلینس یا EWER نوم ورکړی شوی دی او دا د بوسټن یونیورسټي او د امریکا د خارجه وزارت په شریکه باندې دغه ائتلاف جوړ شوی دی او د دې د لاندې با په راتلونکو 15 کالو کې تقریبا 1 میلیون افغان خزو ته د هغه د چکه مقابلیتونه یا صلاحیتونه دي د هغه د ودی د پاره تربيت ورکړی کیږي او کاغه افغانستان کې دي او په نورو ملکونو کې دي افغان خزو ته به روزګارونو، تعلیم او د شانتۍ د نور معاشي موقع برابرولو د پاره کوششونه چې کم دي د هغه پرمختګ د هغه تکتنه کیږي او هغه بل زیاتولو کوششونه کیږي.
او بل خبره خود په افغانستان کې هغه ډلې دي چې امریکا مخکې په اړه تشویش درلود، هغه ترهګرې ډلې اوس چې د زوایری د وژنې پس په روسیې کې امریکا د القاعده مشر از زوایری په کابل کې وژه، د دې وژنې نه پس ټاماس ویس په وینا سوی چې افغانستان کې په افغانستان کې د امریکا لپاره کومه ډله ډېره خطرناکه ګڼل کیږي، د دوی فکرمندي اوس څه ده؟
ټاماس ویس په خصوصي توګه باندې په سر کې د دې ټیرریزم یا د ترهګرۍ ذکر وکړ او په دې کې د امنت د وحیری ذکر وکړو چې یو خو طالبانو هغه ته پناه ورکولو سره د دوها چې کومه معاهده و د هغه ډیر ښکاره خلاف ورزي کړي و، خو هغه دا وی چې هغه بیا د بغیر څه د ولسی زیان امریکا د لارینا لری کړو، چې اشاره هغه ډرون حمله ته چې په کم کې ایمن زواهری وجل شوی و، خو وس هغه وای چې په افغانستان کې داعش خراسان ډله ایس ایس کی ډله د امریکا د پاره لوی فکرمندی ده، ولی چې هغه ډیر په ښکار باندې خپل عملیات کوي، که څه هم هغه د طالبانو د هغه کوششونو ذکر وکړو چې افغان طالبان کوشش کوي چې د ایس ایس کی مقابله وکړي او هغه مخه ونیسي، خو هغه وی چې دا ورته ګران ښکاری او په دې وخت کې داعش خراسان ډله چې په سب کانټیننت په دې علاقه کې نور هم سانګیشته ده، نو دا یو لوی خطر او یو لوی فکرمندی نه یوازې امریکا ته بلکې د امریکا ائتلافي ملګرو لپاره هم شته.
او په افغانستان اوس مهال د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، ډیر سونز افغانستان ته ورپی کی دي، او د طالبانو غږ هم څو څو ځله اوچت شوی دی چې هغه کنګل شوی شتمنۍ دوی ته بیرته آزاد کړی شي. خبره دا ده چې د افغانستان سره د اقتصادي یا بشري امداد په مات کې د امریکا د ممکنه همکاري په باب تاماس وست خبره وکړه نه نو کنه؟
بالکل، هغه د دې هم ذکر وکړو او دا ویل چې امریکا په دې وخت کې په نړۍ کې یوازینی داسې ملک دی چې تر ټولو زیات د افغانستان سره بشري مرستې کوي، چې هغه دا وی چې په وروستیو ورځو کې 320 میلیونه ډالر چې کم اضافي امداد اعلان شوی دی د بشري مرستو په لړ کې، نو د هغه په شمول ټول ټال وسه پوری په دې تیر یو کال کې 1.1 بلیونه ډالر امریکا د افغانستان سره بشري مرستو په لړ کې امداد کړی دی. هغه د افغان فند هم ذکر وکړو چې د امریکا خزانه وزارت، خارجه وزارت، سویټزرلند حکومت او د افغان اقتصادي ماهرینو په همکارۍ باندې ستمبر کې د ستمبر په سر کې جوړ کړی شوی دی، او وی ویل چې دغه افغان فند به هغه افغان اساسي اشتمنۍ چې هغه 3.5 بلیونه ډالر جوړیږي او هغه کنګل دی د دې د لګولو اتمه طریقه باندې لګولې شي او څنګه ولګولې شي او چرته ولګولې شي د دې د لپاره فیصله کوي. هغه وی چې دا ډیره ضروری ده چې افغانان په دې کې شامل وي او دا د هغه د پرمختګ او د افغانستان د معاشي ترقی د لپاره استعمال کړي شي.
ډیره مننه سمینه حسن، ډیره معلومات
کوم، ډیره مننه.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیانه اوساتي.
د هم په خیر اغلی او یو ځل بیا د افغانستان په اړه، د امریکا د مرکزی کمانډ په خوانی مشر جنرال فرانک مکینزی وایي چې افغانستان کې باید یو شمیر امریکایي پوځیان پاتوي. جنرال مکینزی ویوی سره یو مرکه کې ویلي وکتل شي چې آیا طالبان دوام کولی شي او کنه. د مرکه په سر کې له مکینزی نه پوښتنه شوې چې آیا د دوهې تړون نه بغیر کومه بل لار و چې امریکا په افغانستان کې خپل جګړه ختم کړي، هغه څه داسې جواب ورکړ.
د دوهې تړون دا امکان پیدا کړی و چې جګړه پای ته ورسوي، یوازې په دې شرط چې موږ په تړون کې راغلي شرطونه پوره کړی وای. آیا موږ له طالبانو دا پوښتنه وکړه چې دوی دغه شرطونه عملي کړي؟ دوی نه دي کړي او نه یې کوي. د دوهې تړون کوم بد شی نه و، خو چې په کومه طریقه موږ دغه تړون عملي کړ نو د هغې له امله حکومت ونړید. اوس دا خبره چې موږ د دوهې تړون نه وکړې نو بیا هم لاروا، باید دا زموږ په یاد وي چې موږ ولې افغانستان ته ولاړو. موږ ځکه تللي وو چې د هغه ځاینه القاعده یا داعش زموږ په هیواد حمله ونه کړي. ما دا احساس هغه وخت کاوه او اوس یې هم کوم چې د پرمختګ دپاره تر ټولو ښه لاره دا وه چې په افغانستان کې لږ پوځیان پاتې سوي وای. موږ د پوز د نساتولو پریکړه وکړه، نو اوس به د وخت په تیریدو سره موږ د دغه فیصلې پایلې وینو.
تاسو د امریکا د سینټ کوم مشر جنرال پاتې شوی او افغانستان کې مو د پوز مشري هم کړی ده. تاسو په فکر د افغانستان جګړه چا وګټله؟
زما په فکر دا ښکاره خبره ده بایلونکی افغان ولس دی. هغوی یوه ټولنه لرله چې طالبانو اوس ورته ویجاړه کړې ده. بشري حقونو کې چې څه پرمختګ سوی و هغه بیرته په شا ولاړ. د ښځو حقونو باندې حملې روانې دي. نو زما په فکر جګړه کې اصلي زیان ولس لیدلی. هلته چې کومه ولسي اډانه اوس لیدل کیږي دا به تر ډیرې مودې پاته نسی. بل دا چې طالبان نسی کولای اقتصاد پر پرو ودروي دا توان نه لري چې خلک ماړه کړي. زه باوري نه یم چې طالبان به مخکې ته ولاړ سي. دا به وکتل سي. زما په فکر طالبان د جګړې ګټونکي نه دي. زه فکر کوم چې هغوی ته به اوس معلومه سوي وي چې یاغیتوب آسان کار دی. د هیواد جوړول او هغه هم د منځنیو پیړیو په مفکورو د افغانستان په څیر لوی هیواد جوړول به د هغوی لپاره سخت وي.
جنرال مکنزی، تاسو په تیرو شلو کالو کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان په اړه څه فکر کوئ؟ آیا پاکستان په دې جګړه کې د امریکا سره ولاړ و او کنه د یو ورانکاري رول یې لرلو؟
پاکستان یو شمیر داسې کارونه کړي وو چې په افغانستان کې یې زموږ سره مرسته کړې وه. موږ ته یې لاره را کړې وه. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او تر هغې ورته تللی نسو چې کوم بل هیواد درته په ځمکه یا هوا کې د تللو اجازه در نه کړي. دا هر څه پاکستان موږ ته کړي دي. خو پاکستان د خپل هیواد په غربي سیمو کې طالبانو او نورو ډلو ته پناه هم ورکړې وه. دوی به هلته دمه کوله او بیا د جګړې دپاره افغانستان ته ورتلل. پاکستان زما په فکر یو ګران کار و. موږ ته یې زیان رارساوه خو زموږ سره یې کومک هم کاوه. او اوس چې هلته موږ نه یو نو زه فکر کوم چې پاکستان به د طالبانو د یوې بشپړ حملې سره مخ کیږي او د مخنیوي دپاره به یې څوک نه وي.
په ایران کې د مذهبي پولیسو په ولکه کې د یوې ځوان نجلۍ د مرګ نه پس پراخې حکومت ضد مظاهرې لا دوام لري او که څه هم حکومت انټرنیټ باندې محدودیتونه لګولي او پولیس په لارو کوڅو کې ګرځي مګر بیا هم خلک د احتجاج لپاره نوې طریقې راباسي. ایران کې د روسي مظاهرو په اړه مې د وی ای ایران سرویس خبریالې روزیتا ایراندو سره مرکه کړې ده چې دا د احساس په مرته راګرځو. خانم
میرمن روزیتا ایران دوست سلامونه، بخیر راغلی زموږ پروګرام ته او ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړ. اول سوال دا دی چې په ایران کې مظاهرو او احتجاجونو څه رنګ اخیستی، څومره زورور شوي او اوسنۍ صورتحال څه دی؟
تشکر از شما از دعوتتون.
تاسو نه هم مننه چې زموږ را وبللم. نن د مظاهرو یو لسم ورځ چې د اول ورځ نه د مهسا امینی په مرګ باندې پیل شولې. هم هغه ورځ د مهسا امینی هشټیګ جوړ شو. نن ورځ دا هشټیګ یو سل او شل میلیونه ځله ټویټ او ری ټویټ شوی دی. نه یوازې د نن په ایران کې بلکې د ایران نه بهر هم خلک داخلي کمپینونو سره یو ځای شول. د مهسا مړینا د دې سبب وګرځېدو چې بیلابیل کمپینونه پیل شي. په اوله کې ښځې راووتلې، خپل ویښته یې غوڅ کړل چې د هغو په ملاتړ کې د ایران نه بهر هم ډیر کسان را پیدا شول چې خپل ویښتان یې وخریل یا لنډې کړل. د اداکارانو نه واخله تر سندرغاړو او نورو پورې. دا د دې لپاره چې احتجاج کوونکو سره خپل اتحاد او خواخوږي وښایي. بیا ورپسې د لوبټو سیزل شروع شول. ډیری لارو سړکونو ته راووتلې او تازه ویډیوګانې د یزید خار دي چې ښځې په سړکونو باندې خپل پړونی سوځي. د دې ټولو له کبله د احتجاجونو رنګ بدل شو. وروستو چې د پولیسو شمیره زیاته شوه، ډیر خلک د خپلو بامونو یا کلکینونو نه اوازونه اوچتول پیل کړل. هغوی د خپلو کورونو د کړکو نه نارې بازی کوي، یعنی مدام خپل د احتجاج بڼه بدلی. خلک هم لا تړکی د ایران دننه او د باندې.
مردم هم باشون همگامن، چه در خارج چه در ایران.
ولی باز هم اگر بنگریم
که و گرونو تیرو کلونو که هم په ایران که مظاهره شوه وی، دا دل د قوت پراخوالی او هم دارد د احتجاجونو د طریقه کار لعرخ چه تاسوی دینی یاد کرل چه لوی فرقونه لیدل کیگی؟
شاید بشه گفت
شاید وکړې شو. دا اوایو چې د دې پاسون کم چې وسه ډیر خلک پاسون یادې او ځینی باور لري چې ممکن په یو انقلاب بدل شي. د قوت دلیل دا دی چې کله د مهسا امینی د مرګ خبر اعلان شو، ډیرو کسانو ته د خواخوږی سرګندولو لامل وګرځیدو، ځکه ډیرو خلکو چې بچیان درلودل، حتی که سیاسي سوچونه هم نه درلودل، دا خیال ورته پیدا شو چې که د هغوی خپلو لورګانو سره په لارو سړکونو کې دا پیښه وشي، هغوی به څه کوي؟ نو د هغو آواز هم اوچت شو. ځینې داسې وو چې په خپله فعالان وو او دا یوه بانه شوه چې د احتجاج کوونکو سره یوځای شي. د سیاسي سوچ خلک ورسره مل شول. اوس هنرمندان هم راغلي او آوازونه اوچت کړي دي، ځکه ټوله ګوري چې څه پیښیږي. په خصوصي د خلکو پر ضد د حکومتي قواو د تشدد ویډیوګانې چې خورېږي، داسې ویډیوګانې راغلي چې پکې عسکر په خلکو نیغ په نیغه ډزې کوي. نو دا سبب ګرځي چې خلک ټول یو بل سره اتحاد وکړي او د مخکینو احتجاجونو سره فرق همدا دی چې خلک هر یو پکې خپل ځان ګوري او مظاهرې ورس تر بلې پراخه کیږي. تر اوسه داسې نه و شوي چې په دې پیمانه دوام وکړي.
د احتجاجونو د زورور کېدو خبرې مو وکړې. دغو مظاهرو د ایران واکداران، په خصوص د ایران مذهبي مشران چې اصلي واک اختیار ورسره دی، څومره د فشار لاندې راوستي؟ آیا په څهرو کې تشویش لیدل کیږي؟
تاسو خټکی ته اشاره وکړه. د ایران د سپاه او انتظامیه عسکرو د مشرانو یو دوه ویډیوګانې راغلی وي. په ویډیو کې هغوی لیدل کیږي چې ځواکونه تشویقوي چې ګنې تاسو ډیر ښه مخته ځئ، همداسې کار ته دوام ورکړئ. دلیل یې دا دی چې دوی په خپله پوهیږي چې ځواکونو کې انقسام راغلی دی. دا ولې؟ دا د دې په خاطر چې د اکثره دغو ځواکونو په خپله کورنۍ هم د دې احتجاج کوونکو برخه ده، یعنی دوی په خپله نه غواړي چې د احتجاج کوونکو سره مقابله وکړي. داسې ویډیوګانې هم مخې ته راغلي دي چې عسکر خپل منځ کې لفظي شخړه کوي او ښکاري چې ځینې نه غواړي لاړ شي او خلک وهي او ځینې تشویقول کوي چې خلک دې ووهل شي. موږ د یو کارپوه سره خبرې وکړې. هغه وویل خلک خو کله کله د منیسي کورونو ته ځي چې اوده شي، خو عسکر ولاړ پاتې وي او دا کار دوی ډېر ستړی کوي.
او د ایران بهر هم د دې احتجاج کوونکو په ملاتړ کې مظاهرې وشوې، حتی په شام او نورو ملکونو کې. دغه ډول بهرنۍ مظاهرې څومره د ایران دننه احتجاج کوونکو حوصلې لوړوي؟ په خصوص د ایران دننه خلک په بهر کې د دغه ډول ملاتړ په وړاندې څه وایي؟
واکنش ها از داخل ایران در برابر حمایت های بیرون مرزی چیست؟
تیره هفته، یعنی همدا د شنبه یا خالی پورس چې تیره شوه، په واشنگتن ډی سی کې دوه مظاهرې وشوي چې د دواړو په اړه ما رپورټونه جوړ کړل. خاصه توګه هغه مظاهره چې د واشنگتن ډی سی په فراګټ اسکوئر کې و، د 2000 نه زیاتو خلکو پکې برخه اخیستې و. دا اول ځل و چې د امریکا په سرخار کې 2000 ایرانیان په یو ځای راټول شول. د مختلفو سیاسي سوچونو سره او د پولیسو سره په هم اهنګۍ کې یو سیمبولیک لاریون هم د ایران تر سفارتخانه پورې تر سره کړو او د سفارت په دروازه کارډونه ولګول چې خپل احتجاج څرګند کړي. په سوشل میډیا کې په دې اړه خډيري خبري وشوي. البته باید وایم چې په ایران کې انټرنیټ ته لاسرسی هم ډیر سخت شوی دی، محدودیتونه لګول شوي دي، مګر خلک ته هلته دا خبرونه ورسیږي. هغوی ګوري چې د ایران نه بهر خلک هم د دوی ملاتړ کوي. بلاخره دوی د پاره یو قوت قلب دی.
تشکر از شما، سپاس.
ډیره مننه د تاسو نه میرمن روزیتا، ایران دوست. مننه چې دومره معلومات پر اکل.
مهربانه یست، تاسو ته هم مننه.
د امریکای مرستیال صدر کاملا هریس د شمالي او جنوبي امریکا کوریا ترمنځ د غیر پوځي سیمه په دورځي چې د صدر ترامپ وروسته د پتیرو دریو کالو کې هغه ځای ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لمړنۍ سفر دی. میرمن هریس بار روانه هفته په جنوبی کوریا او جاپان کې تیریوي چې د چین د راوچتیدونکو خطرو په وړاندې په دې سیمه کې د امریکای نږدې ملګری هیوادونه دي. تفصیل یې د وایټ هاوس نه د انیتا پاول په ریپورت کې بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای مرستیال صدر کمالا هریس د نهه په ورځ د جاپان قتل شوی مشر شینزو ایبا ته رافیدت پیرځونې وړاندې کړې. هغه په دې سفر کې په دې خبره زور واچو چې د چین د خطرو په وړاندې امریکا د جاپان او جنوبی کوریا ملګرتیا ته ډیر درناوی لري.
په هندي بحر الکائل سیمه کې د امریکا او جاپان ملګرتیا د دغه ټول سیمې د امن، ثبات او خوشحالي لپاره ډیره مهمه ده او موږ دې ته ډیره ترجیح ورکوو، ځکه چې موږ ګڼو چې دا د امریکا ولس د امنیت او خوشحالي لپاره حق ده. هم دغه سي د جاپان د ولس په ګټو هم ده.
مرستیال صدر به د زیارت په ورځ د جنوبی او شمالي کوریا د منځنۍ سیمې دوره هم کوي چې دغه سیمې د پاره د امریکا ژمنې په ډاګه کړي. دا به د صدر ډونالد ټرمپ نه وروستو لومړی امریکایي لوړپوړي چارواکي وي چې د دغه ځای سفر به کوي. شمالي کوریا د امریکا دغه ګام پارونکی بلي. کیم سانګ په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازی دی. نوموړي د جنرال اسمبلی غونډې ته وویل
امریکه شمالی کوریا په دې مجبوره کړی دی چې د امریکې د دشمنی په دفاع کې خپل جوړی عسكر چمتو کړي. امریکا دې په دې خبره ځان پوه کړي چې د امریکې لتیرو ډیر شو کالو دشمنی شمالی کوریا په دې ځای ودرولې ده.
څېړونکي وایي شمالی کوریا د امریکې او جنوبی کوریا نزدېکت نه خوښوي. کریس جونسټون د سټریټیجک سنټر څېړونکی دی.
North Korea has expressed his pleasure about
شمالی کوریا په دې خفغان سرګن کړي او د هغوی د خفغان خودلو خپل انداز دی. هغوی تیر هفته هم د یو بالिस्टیک میزایل آزماینه کړي او ډیر امکان دی چې راتلونکو سو اونو کې به هم یو ایټمی آزماینه وکړي.
سړونکو د میرمن هریس د دې سفر نه د پالیسۍ د کملي بدلون تمنه لري. سړونکو کریس زیاتوی میرمن هریس په یو خاص میشن د ایشیا په سفر وتلې ده.
زما په خیال د دې سفر یو مقصد دا دی چې د جاپان وزیر اعظم فومیو کشیدا او د جنوبی کوریا صدر یون ډاډه کړي چې د امریکای سره اړیکې نور هم پیاوړې شي. زما په خیال په سیمه کې په مهمو مسلو د امریکای جاپان او سولی کوریا ملګرتیا شمالی کوریا ته یو سخت پیغام ورکوي.
هغه به د دې ترڅنګ نور پیغامونه هم ورکوي. څېړونکو شیهو کو ګوټو وای د لومړی امریکایي مرستیال صدر په هیڅ به هغه د کوریایي خزو لپاره ځانګړي فیصله وکړي.
وایټ هاوس د تا تړه اشودونکو شوزو سره لیدنه وای دا واقعي یو غوړه موقع ده چې پکې میرمن اریس هغه مسلو ته پاملرنه وکړي چې دا غي سیاسي مقاصد ورسره تړلې دي او مقصد د شوزو تکړه کول دي.
دا یو نازک او ګران سفارتي کار دی او دا د دغه کار ابتدا ده چې میرمن هریس به پکې د زیارت په ورځ د کوریایي شخړې تر ټولو سخت زیاته ورزي چې د شمالي کوریا د مرکز پیانګ یانګ نه صرف 8.5 کیلومتره لري ده. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
او په وراثت کې د خزو برخې په موضوع باندې پیښور کې د صوبي په کچه یو غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې حال تاسو ته زموږ همکار ابراهيم شنوار په دې رپورت کې وړاندې کړی.
د خور برخه د سرخط لاندې د جوکرایشي یورزنی صوبای غونډه کې برخه خښتونکو اویل چې د پښتني او قبایلی روایتو بنوم په مختلفو طریقو ځای خزي په وراثت کې د هغوی شرعي او قانوني برخې نه محروم ساتل شي. د دوی په وینا زیاتره وخت ځای قانوني مشران او حتی وکیلان هم د جرګي په نوم ځای زنانه د خپل حق په اړه आवाज جوړولونه منع کوي. په دغه غونډه کې د سیمې په نالي نو تور اولګور شو چې د غیرت په نوم هغوی د قانون واړه حدونه خپار کوي خو چې کله د ښځو د حقوقو او په وراثت کې د هغوی برخې خبره راشي نو هغوی هیڅ قسم دریس منلو ته هم تیار نه وي.
بل چې کم یو دی هغه پیټریارکل سوسایټي دی. پیټریارکل سوسایټي کې چې کم یو الګ وی هغه وایي چې د خزه به وعده کیږي نو د دې حساب موږ بهر ته بهر بل قبیلې ته لاړ شي او کده سي کیږي نو دې وجنه هم هغه اوایډ کوي.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو ځینې قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم دا ومنل چې په دغه سیمه کې خزو له خپل اساسي او شرعي حقوق ترلاسه کولو کې مشکلات دي.
بل خبره دا چې کم د حقوقو خبره ده د خزو حقوق خوشته خو په جایداد کې حصہ چې کماګه نه دا ډېر کم خلک ورکوي. دومره زیات خلک نه ورکوي چې ته په سلو کې دوه درې کسان به یې چې هغه ورکوي کې نه زیات نه ورکوي.
د غونډې برخه اخیستونکو په وینا د خزو حقوق باوري کولو لپاره هغوی ترمنځ شعور را بیدار کولو ډېر ضرورت دی.
اول خو اویرنس پکار دی خزو ته هم معلوم شي چې او دا زموږ حق دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ عدالت ته لاړ شو. صوبائی محتسب چې چونکې نن اسټابلش شوی دی هلته لاړ شو.
غونډې ته وویل شول چې د خور برخه پراجیکټ لاندې غیر دولتي ادارې کیم چې کوم هلې ځلې شروع کړي دي هغه د ستاینې وړ دي ځکه چې دغه قسمه دستورو سره قبایل اولوس ته چې زیاتره پکې نارینه شامل دي دغه ضروري او اهم پیغام رسول شوی دی. خو اوس سره اوس د ټولنیز رسنیو د لیارې ځای خزو ته هم دغه پیغام رسول ډېر ضروري دي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو دا و زموږ د نن ماخستان خبرونه چې د واشنگتن ډی سی نمو تاسو ته وړاندې کړل خو یې مونږ شي چې دا پروګرام تاسو کولای شي په فیسبوک باندې او همدارنګه زموږ په ویب سټ باندې هر وخت چې وغواړي به تر سره وګوري همدارنګه تاسو کولای شي د پی ډی وا په سوشل میډیا باندې پخې کړی او هلته د ورځې خبرونه وګوري او وایوري او همدارنګه په ویب سټ باندې زموږه د تیر ورځې رپورټونه او د هر ساعت خبرونه تازه تازه چول کیږي نو تاسو په پخ خدای سپارم تاسو ته ښه شپه.